کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اساسي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بې پورې شوي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وژلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ور له مخه انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې ډیپلوماټان وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازیو خبرې پرون په پام کې وې له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي او سدی رډو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام سور صلیب وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په ژوند شخصله پر خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د شری ناروغي عمومي کمپاین پیل شوی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 په چوو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو رژیم کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اسدی رډو په منځني سبا 12 پښنې په ټول افغانستان کې اورو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadirado.com کې نیولې شي د سر صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنۍ بحران د اوسنۍ بحران بار په جو وخلی بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شویپ وای افغانان په ژمي کې لیونه شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د در په وینا د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیر مل پراپور کې
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او د ژمي هم پر هغه ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمي او د افغانانو د بیوزلۍ زورون کې کیسې عبدالحکیم درې کاله وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او عبدت چې بېرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دې لپاره د امکاناتو د کمی له امله به یا خپل کورنۍ ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیوي پیغام په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي. وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسنی وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوې نه دي او اړتیا لري چې وه لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له 10000 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 398 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دغه ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوشنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهل دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې لویدیس قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دي او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غني قضیه ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه و ته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سیوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د دې پوینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. شغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسې یو نړیوال سیاسي مسله راخلو، د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لری واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولیږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14مه پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هوا د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمی سي وي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروس توغندی د پاتیشونو له تصاویر ښکاری چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړې اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهی مارچینکو ویلی د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدلې چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووځي نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووځي. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولې خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووځي ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. په داړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک بیا هم روښانه نه دی. د ایران بله لوبه به د راروانې سه شنبې په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانس تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلی دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانورزیشن خبرونه په ورستیو کې د طالبانو لوري پارکونه او جیمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیرې نشتې نیمې پیړۍ کې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کانفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 50% کې څوکۍ باید د ښځو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د ښځو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د ښځو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د ښځو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د ښځو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا له لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت وشو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې ستونزمن کیږي. دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویرې شي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرد په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملاتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د خصوص مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتل کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خوانه کیږي د امر لري مهمه ده د سیمنه د جنایت بشری طالب کوي منګه وجود جنایت دی او کبل خوای کی هغه ته به څونه وي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی هم د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځو باندې تاوتریخواله کی
مننه میرمن سپید تر اوسه پورې متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره خزي د انجلي د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډیر کلکه ضربه ده غي رواني او اجتماعي او اقتصادي حالات ته ده ارتسزر باید د مخاوني ولشي زما په نظر باید د هر خوانه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډیر شي څو دا چې دی واڅول شي او مجبور شي چې باید خونځي پرانیزي او اده محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتفاق لارنیشی اتا سپورتونیکی یادا چې امام ته لارنیشی اتا کور کې کینی کارونی کې در هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاریخواله دی د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي
مننه میرمن صاحبای او روسي پښتنه ده چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اسی اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې عمدی کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې د دې سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او ورسې چې زه غواړم هغه به کوي د دې کې فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کور کې ناسي دي په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رسخه
درامه دولری صدمه به همه مغه خلق زیاتره ګوري د افغانستان دړنګ شوی ولسی چرکی غړي ګلالی ساپي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ساجرړو پروانه خبرونه کې وڑان دي تر 12 مې په جو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی خو اوس د ازجرړو تستا سو یو شمې را رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي دا سه ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنه وي یا مثلا په پخوانی مزکه کرسي وي د تاریخ په مزکه غنم کرسي وي نو دا سه مزکه دلته ست چې تاریخ په کرسي وي د تاریخ تخم بکشرېږي د لوي وسین سوي وي نو دا وس دا سه کمپاین شروع سوي دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشرې وي نو که چیرې دوی په دې کار لاس پورې کې دا د ولس سره بل ظلم دی باید د کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډیر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام بخپور
زس پاندګوله چینل سوالې باندر نه خبرې کړم مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړی و د وې چې وسو ډالر درکو وغه نه پس مونږه یو کارو شنه مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې هغه نه پس د نور خلکو لپاره برک خو غاڼو یو کوشته یو کار ځکه ورور کړی او مونږ پته هیڅ پته ونه لګیده چې د از مونږه په سروې شوی ټلیفونونه مونږ ته کړی او پیسې اوس پاته نه لګیږي مونږ سي دا څنګه چدای زمونږ لور پورو چارواکونه دایله چې مونږ دغه چاټاکی راکه مونږ ډیر به سور حالات کیو
زه په دا درزګان ولایت جراوت ور سوري څخه خبره کوم زمونږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر خو صدا غشتنه د تاریاکه بند کړ تاریاکو په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی زمونږ کاشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شي نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:14 دقیقې دی لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کښو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 واره لوبو کوربنه ده د لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی د دې لړۍ لومړی لوبه پرون افغان لوبډلی د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورونا یو چارو وزیر رانا ثنا الله او د آیسا یو جنرال تورن کړی دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي د پاکستان د کورونا یو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون د سری کچ تر بریده خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بای پاړه خبري تر ویبلې ونې پوری وڅنډولې ډیپلوماټان وایي په دیاړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی و ډلې د استازو خبري پرون په پام کې وي لدې یو ورځ مخکې اروپایي چارواکو د روسیې د تیلو د بای پاړه په خبرو کې په دوو ډلو ویشل شوي وو د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان خبرونه ته مهر کلی کوم د دې ونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشې موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري
نه انجوګان موثره وي ډیر او نه حکومت خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نور خلکو ته دا مشکل دی چې د انجوګان نه پرته د بل چا سرکار وي
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري
غزاش یکم کم از زیاتره
خوړې یو څه کم دي ډېرې ناروغان د خوړو لکم والی شکایت کوي مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي
دا چې نشي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې
کله چې د دوامدار اندسې په مدمن شکل پاتې سي کې د شي د هموریت کانسر یا د سرطان په څو ګرځي
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کر میتل جګړه او جنجال وي
د دوی د کورنه د جګړو اوازونه راوځي ډېر وخت د میرمن او خاون منځ کې جنجال وي د دوی ژوند ډېر زیات تریخ وي همیشه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
زویا داسې شایسته انجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه ولیدلې
ملالې د انجلۍ تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
لري
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوې او شمیرې یې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګری ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې شول شوی و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه خبرګون ښولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو انو ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښيي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 223 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریخ ترلاسه شوی دی. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې و. په دې سروې کې د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمینی ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی د نشه یي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت هم د نشه موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مواصره وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وتی، ځکه حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ تر یو کال ډېر وخت تیریږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تیرې شوي دي. خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پریښودلو په پړاو کې ډیری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډیریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډیره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دوه اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی، اوس د نشې پریښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډیره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډیرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
خواړه یو څه کم دي. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا زربستریز روغتون یو بل ناروغ ګلزمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکونکي هم د امکاناتو د نشټوالي لامل شکایت کوي. ګلزمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسي کمزوري دي، پنځو ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځو ورځې ولاړ بیا دمره کمرو غریبان دي، یو سره ورو کور خرچنه تر ورو تنخواه شاتي یا بل څه شاتي.
په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزې په برخې د نړیوال ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوال ټولنې مالی او روغتیايي مرستې هم بندي شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخله بستر خدمات هم تر نیمایي لکړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وای کته هم د زینو بهرنیو مرستندو ادارو لخوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملی ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې د ژمي کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک لپاره مشکل لرو، دوا لپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخله بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې محل شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. کڅه هم د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا په هیدلاست؟ آیا په هیدلاست نه شک اور پناله نو او شزنو کې د شنتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوښسو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ استاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل هغه عاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي غدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې دغه نشئی مواد مستقیماً په جنسی خودواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي د دغه وجې نه د شانتوب باعث کی.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی صفو سربیره په 3.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال سي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او ان دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشي تر پریخودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه؟ په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي، هماغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګان هم دین ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم دین ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سیګرټس کی، نوسوار اچي، الکول استعمالي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم دین ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایی رژیم کې شهم زیات اخلي، دین ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوی نه خلکې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو متادیونو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پپټیکل سر یا په مثلا د اسنشار د اول قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه باندې چې په مثلا کې خدش پلوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی او سموکر د نسوار دی او الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هضم مجزب تہی شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او د اندیاغه د پروستاتیک سمارقه نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کې د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه د پور تری ول ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کیږي. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشي مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي، تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دور د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوایي واخلي، نو هغه باعث ګرځي دوکې د هغو په نسبت باندې دوکې واقعیت زیات دي.
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي، هلته په انل کانال کې موږ یو غدل لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باید ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي، هلته کله دغه غیته مواد کلک وي، تاسو ورسره کله د مخاطي غشاګان سره لګېږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کیدلو باید ګرځي. ځکه دا خپل غیته مواد چې دي، دا هم یو نوع میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باید ګرځي. ځکه کله چې هغه پر نشتی شکل باندې قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشاګان لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي، زخمي کیدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بیدنه پیدا کیږي دوامداره، او کله چې د وینې زیات ځای وسی، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بل اخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشي مواد پرېږدي،
دا قبضیت ورسره کی کنه و همدار د سر پاتې کی
کنور اراد ولایم نول لري خاص هم دغه قبضیت د وجه یو دی تیل د وجه من لمه سسته وي قبضیت وی نو دی وختي پورې یا پیندوره پورې د دې په ډیریا یا سال باندې خت کی دا کوم انتانیا لاد نه ده اغه څوک نشي مو تر کړی وی دغه کې په دې خاطر باندې د دې د غیثال پیدا کیږي ورته د کغه تر کړی د کلمو حرکت دیاتیږي کچته د معدې زخم ولري کچته د معدې میکروب ولري کچته کلمو کې کوم مشکل ولري کچته بواسیر ولري نو یا د بواسیر لامل کغه انی کانال ته التهابي سی او کانسر ور کړی وی دغه د مخنیوي لپاره بد نور تدوی وکي ولې انتقه شین سره مسسی وی قبضیت را مسسی وی کم دی تیر لوجي دا نو هغه بالکل خکی
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنی جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکو د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه ورځ له خپل میرمنې او اولادونو سره جګړه وی او کورنۍ لګړنو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا خپل د فیض الله لخلي واورو.
د مونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډیر وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دی هغه سبای لیږي کار ته، هغه بوټ پالیشي کوي ښار کې، مالته بوټونه رنګوي او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې یا د پیسو مقابل کې یا د زاړو کالو مقابل کې د خلکو جامې وینځي یا کوټې ورته پاکوي یا هم کلا او بازي کارونه ورته کوي. نو خپل معتاد چې دا هغه سبي وځي ماخام راځي په نشو سیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې سبای راځي کېږم دوی لمرته کینی او لمرته ځان توت کی، یعنی دوه عمره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغه ته کومک وکړو خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وار یو چا دوی ته بعضی لک څه قیمتي کالي او شیان ورته ورکړي وو چې هغه د خپل د معتاد کس راغی د میرمنې دا جامع او سره بعض د کور لوښې ودایته واخیستل او وی وړ بازار ته خرڅ کړ او ځان ته پی نشي مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابر کړو چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلې خوخه کړې ده، خو کله چې د دې انجلې خبره بشیر ته وریادوینو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بیخس پینګیرای کېږم له دې انجلې سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې انجلې سره واده نه کوي اصل کې څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
Yeah.
غواړي
ولی نه غواړو راځه خدای دې راواله
خوره داس پیدا درو کړو چې مو نه داړي
چه خبره شه
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر ده تاسو ښه یاستې بخیر راغلی
ته شې سره جوړه
راځه خوري دلته کینه
سمد
لیلا لورې دغه بالښت خورته کیده سمد موري
سپین کلی ته تللی وم ډېره تږې سوم مال ساز کړ به اوبه وڅښم او بیا به ولاړ سم
خدای دې راوله لیلا لورې واشه دې ته د څښلو اوبه راوړه سمد موري دا دې زما
خوری دا دی لور ده؟
او دا می لور ده
ماشالله دا با دسترگو دی خوندی وی ورکری ده که پیغل ده؟
نه نمو دا ورکری پیغل ده
نوولی نو ورکوی
مراکی دیری ورته راغلی خو بس نصیب نو شوی او بگورو چه روز تا چکیگی ها دا دا دی او با می راوری
خیر و سی لوری خدای دی شب بخدر که
خه خوری اوز داره تو ویا چشین چای چکی که تور
خوری چای نچشم تکلیف مکوی
چای خوری تکلیف ندهی اوز دوستی دم کیگی
خیر یوسه خدای مو روزی دیره که
در دوری وقت نیجده دی دوری با تیاره کو
دوری مو نوش جانس کور تزم چرا بانی نوقت کیجی
با تشه چی لگو ساشی بیا با اولاده چی
نه اوز زم بیا را زم را خیر سر و یو رز دید بلا رز شناخت
هر وقت دی خدای روالا
اشه زن اوز بلارم دی خدای پا من
پا مخدی که
سلام علیکم
و علیکم سلام زو استړی مشه
خیر سی ادی
لالا استړی مشه
خیر سی
زو یا نن یو زری در باندې کوم
د سې شي سره موري
زری دادی چې دا څه شایستان چلی می در ته پیدا کړی دا چې په توج باندې کې بده نه ویل دی
دا خو خزی رای دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلې څوک ده
موري ملالې خو وای دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالارا کلور یادوي
هو د سالارا کلور لیلا یادوم
ملالې د انجلی تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده که نه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل لري
مشکلې دا دی چې تریاکي ده
څه شی تریاکي ده
لورې بې ځایه په انجلی ټول مه پورې کوه
مورې تور نه دی رښتیا وایم
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي تار و نار او تک ژېړې وي خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده
زموږ د کلي د حاجي سروار اکا د زوی واده ته راغلې وه ټولو ښځو ویل چې تریاکي ده
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي شخصي دښمني به یې ورسره درلوده
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده دوو به دښمني ورسره درلوده د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري
مورې که زما منې تر دین جلی تیره شه بل انجلۍ به پیدا شي
زویه داسې د خلکو خبرې دي تریاکي انجلۍ نو داسې تازه وي
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري
مورې څه ویل
په واده کې چې ښځو ویل چې دا انجلۍ تریاکي ده نو مورې په قار شوه لور ته یې ویل زه چې لاړې شو بس سمدستي دواړې پاڅېدلې د کور دروازې ته چې ورسېدې مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم ما یې ټولې خبرې واورېدې
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا انجلۍ دې تریاکي وي
مورې یوازې د انجلۍ د تریاکو مشکل نه دی د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان